द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ਸੜੇ ਮਸ਼ੀ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਵਾ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਨੰਦਨ ਹਿਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 2015 ਲਸਮ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਿਆਸ਼ ਦੇ 15 ਮਨੇਟਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦੇ ਵਖਸ਼ੀ ਵੀ ਦੀ ਦਮਾਸੋਤਨ 9 ਵਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦਮਾਸੋਤਨ 9:30 ਵਜੇ ਔਦਲ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 12 ਵਜੇ ਸ਼ਿਵੀ ਦੀ ਦਾ ਡੀਵਾ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਟੀ ਵੀ ਪਰ ਦੇ ਯੋ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਖਬਰਵਾਨੇ ਕੇ ਜ਼ ਅਨੀਲਾ ਖਾਲਿਦ
ਅਵਜ਼ਾ ਨਸਰ ਕਾਕਾ
ਤਾਸੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਯੂ ਦਨਨ ਰਜ਼ੇ ਜ਼ਨੇ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰੋਂ ਨਸ ਦਾਰੰਗ ਦੀ
د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی په پاکستان جاه کړی چې د پټان کوټ په حمله کې د ککنو تنظیمونو او شخصیتونو په ضد دي سملاسي ګامونه واخی. هندغه بیان د وزیر اعظم مودی او د پاکستانی وزیر اعظم میانواز شریف سره د ټلیفوني خبرو وروسته ورکړی.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکې تاوتریخوالی له امله ځنې عرب هیوادونو ایران سره ډیپلوماټیکی اړیکې پرې کړې دي. د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي پاکستان اندېښمن دی.
او د چین د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج نن نږدې 1% پریوتلی. د چین د ونډو بازار کې ناڅاپي بدې وزي د جاپان، هانګ کانګ او د اروپا د ونډو بازارونه هم راغورځولي وو.
دا او یو شمېر نور خبرونو او رپورټونو لپاره موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو د خبرونې ته یو ری بیا شرغ لسته او خبرونه پیل کوو د هند او پاکستان د تازه کړکیش څخه چې هندستان ویلې د پاکستان پولی تنزدې پټان کوټ په پوجي هوای ډګر کې اخیری وسلوال هم وژل دي او دا ډول شپږ سره بریدګری وژل دي خو هوای ډګر او الوتکو ته زیان نه دی رسیدلی. دغه برید مسولیت د کشمیر جهاد کونسل په نوم یوې تندره ډلې اخستې چې مشریه سید صلاح الدین کوي او نوی ډلی ویل دي چې له پاکستان سره د اړیکو سمولو لپاره د بهرنیو چارو د سیکرټریانو په کچه خبرې اترې ځنډولې دي. هم په عین حال کې امریکا هم له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د تندرو وسلوالو په ضد دي ګامونه پورته کړي او د هندستان وزیر اعظم په پاکستان ژغ کړی چې پټان کوټ برید کې د ککنو سازمانونو او کسانو په ضد سملاسي ګامونه واخلي. نور تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان.
د خالی پرز هند پنجاب پټانکوټ ایربیس باندې شوی برید کې تر اوسه شپږ برید کوونکو په شمول اوه هندي پوځیان وژل شوي دي او هندي میډیا وایي د برید نه پس د پاکستان او هند خارجه سیکرټرانو په کچ کې دونکو مذاکرات د خن ښکار شوي دي. د برید ذمہواری تیر ورځ کشمیر جهاد کونسل په غاړه اغستې ده. کشمیر جهاد کونسل د هند واک لاندې کشمیر کې یو شمیر وسلوال تنظیمونو کونسل دی چې مشري یې سید صلاح الدین کوي. سید صلاح الدین د کشمیر په معامله د پاکستان دریز مرسته کوي او سواری پاکستان ته راغلی هم دی او کال 2012 دوی پاکستان ته هم دا درکه کړی وه کچر پاکستان کشمیر کې جهادي ډلو مرسته بند کړه نو دوی به پاکستان خلاف کاروای کوي ځکه چې هند واک لاندې کشمیر کې دوی هم د پاکستان جنگ کوي. کشمیر جهاد کونسل لخوا د برید ذمہواری قبلولو نه پس امریکا ویلي دي چې تمه ده پاکستان به برید کوونکو خلاف کاروای کوي او د وسلوال ډلو پر ضد به هم کاروای کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم هندي وزیر اعظم ته د ټلیفون له ذریعہ د پیښې غندنه کړې ده او پاکستان لخوا د هر ممکن امداد باور یې ورکړې دي. د هند دفاع وزیر ویل دي پټانکوټ ایربیس باندې برید کوونکي شپږ ترخګر وژل شوي دي او دوی به د ترخګرو ډی ان ای ټیسټ هم کوي. د نوړاندې کال 2008 ممبئی کې شوی د ترخګر بریدونو تور هند پاکستان کې موجود جماعت الدعوا مشر حافظ سعید باندې لګولې وو خو حافظ سعید او زکی الرحمن لکوی د پاکستان عدالتونو لخوا رها کړی شوی دی. پاکستان کې رپورټونو تر مخه اوس هم کله دم ګرځول شوی تنظیمونه وجود لري او هغه تنظیمونه د پاکستان نږدې دي چې هند واک لاندې کشمیر کې وسلوال کاروای کولې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شیری رحمان ویلي دي ترخګرې پر ضد پاکستان کامی تګلاره خو جوړه کړې ده خو بظاهره په دې کې ناکام ښکاري چې کلدم تنظیمونو مکمل څارنه وکړي ځکه چې دا تنظیمونه د کلدم ګرځولو نه پس نوې نامو سره خپل کار اوس هم جاري ساتي او داسې تنظیمونو له وجې په خارجه کچ پاکستان دریز کمزوري کېږي چې دوی د ترخګرې پر ضد سنجیده دي.
ډیمیجنګ ہے آج کل کے جو حالات ہیں یہ 9/11 سے بدتر ہیں. جب پیرس میں ہوا جو اب دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے افغانستان میں اس وقت ہو رہا ہے پھر مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے تو اب آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا نام اس طرح لیا جائے انٹرنیشنلی بھی یا خطے میں
دوی وای داسې تنظیمونو لوجې پر سیمه کې هم پاکستان ته نقصان رسی او هر ځلې دا کلدم تنظیمونه پاکستان سره تړل کیږي او اوس حالات ډیر خراب شوی دی او نخکاری چې پاکستان به دغه شان حالات برداشت کړي بلخوا دفاعي سړنکار لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وای هند د خپلو کمزورو ذمہوار پاکستان ګڼي او پاکستان همیش هند ته ویلي دي تر خګرې پې خو معلومات دی ورسره شریک کړي
اور یہ اتنا بڑا آپریشن بغیر ان کے خود کے لوگوں کے ملوث ہونے میں بالکل ہو ہی نہیں سکتا تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے
دوی وای په هند کې د ترخګرې دومره لوی کاروائی د اندرونی مرسته نه بغیر ممکن نه ده په پاکستان کې پوځي او دفاعي تنصیباتو باندې بریدونو نه پس هم داسې رپورټونه راغلي وو چې برید کوونکو ته دننه مدد ملو شوی وو بلخوا پټانکوټ برید نه پس پاکستان ویلې دي چې سیمې کې ترخګرې پر ضد پاکستان د هند سره یو ځای کار کوي او خپل لوس تر مخه به هند حکومت سره په رابطو کې وي کل 2008 ممبئی خار ترخګر برید نه علاوه کل 2001 هندي پارلیمان باندې برید او کل 1993 هند ممبئی خار کې د بمی چودنو تور هم په پاکستان لګول شوی وو او هند اوس هم دا وایي د بمی چودنو مرکزی کردار داود ابراهیم په پاکستان کې پټ دی اورنگزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadiwradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwradio.com
قدر منو کتن کو تاسو د پټانکوټ د کیشوی پیخي حق له پیخي په حق له باندې د اورنگزیب خان دا ریپورت واوري د پټانکوټ کې چې کما واقعا شوه دا اغي ذمہواری چې کم یو ډلی قبول کړی دا کشمیر جهاد کونسل د اغي په اړه باندې زمونږ همکاري منزه شهید سړنکار اسماعیل خان سره سو دا غنه سو پوښتنی کړی دي چې دغه خلک څوک دي کومو علاقو کې فعالیتونه کوي او دا چې نریندرا مودی چې کم غوښتنه کړې ده د پاکستان چې د ترهګرو په ضد دي خپلې کاروایانې تیزې کړې ده دغه نه د هند څه مطلب دی تفصیلات ته ستاسو پام را ګرځو
پخوان دا یو تنظیم موجود د یونایټیډ جهاد کونسل په نوم باندې یو جی سی به وتوې او د دې مشری با سید صلاح الدین کولا او اوس هم کې د دې مشر دی دا غي د ویان سید صدق حسین دغه خدا بیان راغلو چې د دې د چکم تنظیم دی د دې سره تقریبا یو درزن نو د سی واړ واړ ګروپونه دی ور سره ډلې دی ور سره په هغه کې دی چې دا یو نېشنل های وې سپاټ په نوم باندې یو تنظیم دی د دې یو جی سی د لاندې هغه دا کاروي کړی دا خو د دې نوم مخ کې چا نه ورده لکه سید صلاح الدین نوم خم خلق اور دل دے یونائیٹڈ جہاد کونسل نوم خلق اور دل دے خدا معلومات اوس پوری چاته نو چې دې کې دمر دلی دی پدې کو دا یو یا نیشنل های وے سکواډ په نوم باندې هم یو ډل دا البته د هند اړه چې کوم دا غوم تک خبره کیږي چې دا د جیش محمد تنظیم دل کسانو چا غیر غلو دی جیش محمد باندې خپل ته پاکستان کې بندیز لګول شوې دي خدا ضرور دا څنګه چې تاسو مخکې شهید رحمان خبره د تکلا دا سي تنظیمونه باندې پابندو لګي بیا په نوې نمونه باندې مخه ترازی خو دلته چې کله پدې پابندی لګیدل و ندی کسان تللو اخو دې خوشول سپه کې بیا وزیرستان تللو ولته کې په کمپونو کې ټریننګونه مریونه کړو دا خلک چې هغه د پاکستان د پالیسي نه بدله شو د خاص کر د هند سره د مشرف په وخت کې چې کومې اړي کې سره شوې او د کشمیر مسله کاري ده چې پاکستان او هند نستی دي چې د کشمیر د کشاله د دې مسلې حل روبا شي نو جیش محمد چې کوم دې نغي بدله شو ځکه چې د خپل مدینه دي سره د کشمیر په لغه کې شریکو نو هغه نه پز دي بدله شو یا منتشر شو بیا د کډیر وړ وړ تنظیمونو ډلې شروع شوه نو ستا پته لګی چې دا کم یو ډلې کډې دا کار
نو څنګه چې وزیر اعظم مودی هم د پاکستان نه دغه غوښتنه کړې چې دغه ککړ تنظیمونو شخصیتونو پر ضد ګامونه واخلي آیا د جیو سی داسې څنګه دي چې په پاکستان کې موجودیت لري
دا د چې دا یو جی سی چې کوم دنه دی خو مخکې وو په مظفر آباد کې ځکه چې صلاح الدین بم دلته کې وو هم دلته کې دلته کې پرسکر منسلم کړی دی اکثر په میټینګونو کې دا کې غونډو کې هم برخه اخستې ده خو دا اوس چې تر څو پورې دا دقیق معلومات نشي ځکه چې هند ویل دي چې دې معلومات ته پاکستان سره دا کړی دی پاکستان ته ور کړی دی پای کې د ټلیفون نمبر دی په کوم ټلیفون باندې چې د کسانو رابطې شوې دي نو هغه نه پس په پته لګي د معلومات چې وشي چې دا کم یو تنظیم او آیا کتن دا د یو جی سی یا د غی سره تړلې چې ته وګلې کړې دې کدا څو بس ګروپ ته چاغې را پسې دلې دغه دا کار وې کړې دا
ډېر زیاته مننه تاسو نه اسماعیل خان
ډېر مهرباني
دیوا ٹی وی او ریڈیو خبرونه کې تاسو ته ځلې بیا هر کله وایو کویت هم د سعودي عرب د نورو ائتلافیانو پر رنګ د ایران په خلاف سفارتي ګامونه پورته کړی دي. په سعودي عرب کې مشهور شیعه عالم تا د مرګ سزا ورکول وروسته تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه حمله کړې و. سعودي عرب، بحرین او سودان د ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړی دي او عرب امارات د دې کچارا کم کړی ده. په دې حق باندې کتونکو تاسو ته نور تفصيلات درکوي زموږ همکار نصیر کاکړ.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ لا نور زیات شوی. بحرین او سودان هم د ریاض په ملاتړ کې له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې په تهران کې سعودي سفارت ته د مظاهره چانو لخوا زیان رسولو پر سر شلولې دي. دغه مظاهره چانو د سعودي حکومت لخوا د یو مشهور شیعه عالم نمر النمر د اعدامولو په ضد احتجاجونه کول. دا ډول کویت هم له تهران څخه خپل سفیر بیرته راغوښتی او متحده عربي اماراتو هم خپل د اړیکو کچه راکمه کړې ده. دغه څلور واړه هیوادونه د عرب لیگ غړي دي او د یک شنبه پر ورځ به په ځانګړي غونډه کې د سعودي او ایران د اړیکو په باب غور کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د دوشنبه پر ورځ ویلي چې هیواد یې د ایران د ناخواله تګلارو په ضد تجارتي او هوایي اړیکې هم ختموي.
The Iranians and their allies have been pushing and promoting terrorism and recruiting people, inciting, providing weapons and explosives to people, and Nimr and Nimr was one of them. In short, he was a terrorist.
هغه وای ایران او ائتلافیانو یې خلک د ترګری لپاره ګمارل، هڅولې وسله او چاودیدونکو مواد یې خلکو ته ورکول، او نمر النمر له هغه څخه یو او په لندو کې هغه یو ترګرو. د دې پښتنې په جواب کې چې له ایران سره به اړیکې بیا رغوي، سعودي ډیپلوماټ وویل چې هغه باید د دوی او نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله پریږدي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیربی ویلي دوی له وړاندې سعودي حکومت ته دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې د شیعه عالم اعدامول به منځني ختیځ او په نورو هیوادونو کې احتجاجونه راوپاروي. هغه وویل دا عواقب موږ له مخه سعودي حکومت ته ویلي وو. نوموړي زیاته کړه فرقوي کړکیچ باید زر تر زره راکم کړل سي. بلې خوا سپینې ماڼۍ په دواړو هیوادونو د کړکیچ ختمولو غږ کړی. ویاند جوش ارنست وای
وی ار ارجینګ آل سایډز ټو شو سم ریسټرینټ اند ټو ناټ فردر انفلیم ټنشنز دټ ار آن.
موږ په ټولو خواو غږ کوو چې لږ تحمل دې ښکاره کړي او په سیمه کې دې کړکیچ نور نه زیاتوي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې دی چې د سیاسي حل ولوري ته ولاړ سي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ ختمولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په تیرو دوو ورځو کې د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف، د سعودي عربستان د دفاع وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر سره خبرې کړي چې د دوی ترمنځ د کړکیچ ختم کړي. هلته د ایران صدر حسن روحانی ویلي سعودي عربستان د اړیکو په ختمولو سره د شیخ نمر النمر د اعدامولو جرم نسی پټولای.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه اغواجی استه او هم په خپل ټلویزیونونو باندې ګوري هم زو د پاکستان لوري ته چې هلته د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتا جزیز ویل دي چې د سعودي عربستان او ایران تر منځ راپورټ سوي کړه کېچ باندې اسلام آباد ډیر زیات اندېښمن دي او چونګې اسلام آباد د ایران او د سعودي عربستان ډیر نږدې ملګری دي نو غواړي چې هم د دې کړه کېچ په ختمولو کې خپل مثبت رول ولوبوي. نور حال له اسلام آباد څخه د ډیوري جو خبريال پیر ولا شارکوي.
د نهه پروز د قومي اسمبلی غونډې تر خارجو امور لپاره د وزیر اعظم سلاکار حکومتي پالیسي بیان کې ویلي چې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ زیاتیدونکو تاوتریخوالي باندې فکرمند دي او دا چې پاکستان په دې صورتحال کې د یو مثبت او متوازن کردار لوبولو باندې غور کوي.
پاکستان ول کنټینیو ټو پلی ا پوزېټیو رول از ان امپورټنټ ممبر د اوآئیسی اینڈ اے فرینڈ آف بوتھ سعودی عربیہ اینڈ ایران ٹو ٹرائی ٹو بریج دا ڈیوائڈ اینڈ امپروو دا ریلیشن شپ بٹوین دیو کنٹری.
دی وای چې موجوده صورتحال د ټولو اسلامي نړۍ لپاره خطر را پیدا کړی دی او یره ده چې د سعودي عرب او د ایران د تاوتریخوالي نه تر هغه ګټه پورته کولی شي. د سرتاج عزیز وینا و چې پاکستان غواړي چې ایران په خپل خاوره د ټولو ملکونو د سفارتخانو تحفظ یقیني جوړ کړي او د اسلامي ملکونو تر ټولو لوی تنظیم OIC د یو رکن په حیث پاکستان د خپل دوه اسلامي او ملګري هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره خپل کردار لوبولو ته تیار دی. خو سرتاج عزیز دا هم په ګوته کړ چې پدې اړه به پاکستان خپل کامی مفاد په پام کې نیسي. سرتاج عزیز په خپل وینا کې دا تاثر رد کړ چې ګنی موجوده صورتحال کې پاکستان سوازه پالیسی نه لري او د زیاته کړه چې د سعودي خارجه وزیر پاکستان ته د دوري وروسته به هغه په دې معاملې د حکومتي پالیسۍ په حق له نور تفصيلات د ایوان سره شریکوي. بلخوا مخالفه سیاسي ګوندونو د ایران او سعودي عرب د تنازع په حق له حکومتي پالیسی بیان رد کړی دی. کمی سملې کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شان نن غونډه تخپل وینا کې ویلي چې د دوه اهم اسلامي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي او ډیره حساسه معاملې ده او پاکستان د دې د اثراتو نه بچ نشي پاتې کېدلی. خو د سرتاج عزیز د بیان نه داسې لګي چې مرکزی حکومت په دې معاملې د سنجیدګۍ سره صغور او فکر نه کوي. د مخالفه ګوندونو مشر په دې معاملې د ایوان د بندو دروازو په شا د غونډې رابللو د غوښتنې ترڅنګ دا تجویز هم وړاندې کړ چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل سریلانکا سفر وزنډوي او په فوري توګه د دې د سعودي عرب، ایران او اسلامی هیوادونو دوری شروع کړي. کمی اسمبلی کې بل یو حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند هم د سرتاج عزیز په پالیسی بیان باندې سخت ټکونه کړي دي او دا یو مهمه بیان ګرځولې دي. د سعودي عرب له خوا د یو شیعه عالم دین شیخ النمر د تیزندی کول وروسته تیر خالی په ورځ د ایران پایتخت تهران کې ایرانی مظاهرچیانو د سعودي عرب په سفارتخانه حمله کړې و او د دې وروسته سعودي عرب د ایران سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي دي او سعودي عرب د ایران سره فضايي او تجارتي رابطو ختم مولو اعلان هم کړی دی. د سعودي عرب نه علاوه بحرین، کویت او سودان هم د تهران نخپل سفیران واپس را بلل دي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی ده.
سیڑن کاران تل فکر کوارانا چک مشخڑی دی دای د نیابتی جگڑو سبب گرزولی دی نیابتی جگڑے یعنی چې جنگ د یو چاوی او کوی بل سوک نور خلق پکی راشی همزه کا ایران او سعودی عرب باندې اکثر گوتی اوچتی شیوی دی چې دوی فرقہ وارانہ تشدد تا ہوا ور کوي. د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین د ایران او سعودی عرب ترمنځ روان کڑکیچ په حق لباندې سړنکارانو سره خبرې کړي دي. تفصیلات په دې رپورٹ کې.
په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاو تریخوالی مخ په وړاندې روان دی، په پاکستان کې ماهرین یې څرګندوي چې دې سره باندې نه یوازې په دې خطه باندې منفي اثرات پریوزي، بلکې د پاکستان دننه فرقیز تشدد ته به دوام میلاو شي او دا چې په سیمه کې به په معیشت باندې هم منفي اثرات اورزيږي. په دې حق لا په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي سردار احمد یوسف زیوای چې په دغه سیمه کې به د ترهګرۍ په ضد د هندوستان، پاکستان او ایران ترمنځ چې کوم تعلق جوړ شوی دی هغه ته هم نقصان نورسیږي.
ایران د تصادم چې دوم رسید نه هم خدای دې تیزواله په پاکستان کې محسوس کیدو او یو سنی به شیوا جو شی به شیوا جو اوس بل دې سره دا عمل هم دي شي او د دې عمل سره سره دا فریدې چې کوم معاشي بندن روانو د ایران پاکستان په پا اپلای نه دي ته هم نقصان ورسیږي. یا کپ د تاجکستان افغانستان پاکستان نو هغه معاشي بندونه دي
سیڑنی وائی چی پو عرب ہیوادونو کی بحرین، کویت او متحدہ عرب امارات نا علاوہ دا افریقی ہیواد سوڈان ہم دا ایران سر خپل سفارتی تعلقات ختم کری دی او سیڑنی وائی چی دا دی نوڑان دی دا اسلامی ہیوادونو سلور دیر شروکنی اتحاد چی کم دا داعش پزد پا وجود کی راغلی و پا حقی کی پاکستان ہم شامل دی او پا سعودی عرب کی دا شیعہ عالم پا شمول دا وسلویخ کسانو دا پانسی کولو نورستو پا پاکستان کی ہم دا سعودی عرب پزد احتجاج مخی تراغلی و تیر اورز دا پاکستان حکومت د ایران دننه د سعودي عرب د سفارت خاني حمله غندلې و او په دې باندې د تشويش سرګندونه کړې و. ریپورتونه دا هم وایي چې 13 ورځ د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجبیر پاکستان ته خپل دوره هم ځنډولې و. ماهرین وایي چې کچره د پاکستان او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي نور هم زیاتېږي نو دې سره به په پاکستان کې د ایران مرستې سیوا شي. په دې حق لا د سیاسياتو ماهر پروفیسور مصطفی وایي چې پکار ده چې د پاکستان خارجه پالیسی په پارلیمان کې بحث کړي شي.
ظاہر خبر ہے دا آگے اثرات چھ دینو دا پاکستان اندرونی حالات باندھے بس زیادہ کولے چھ زموں گا حکومت چھ دینو آگا زیادہ پرو سعودی عرب دے تو عوام چھ دینو دا آگو ٹینڈنسی چھ دینو پرو ایرانین بشی دا یو کنفلکٹ پیدا کے دیشی پاکستان خارجہ پالیسی باندھے اور ضروری دادا چھ پاکستان کے سمرہ سیاسی جماعتوں نے چھ دینو دیو دے یو زیشی پارلیمنٹ کے دے باندھے دے خبر ہوگی چھ یا خوب امونگا پکے سالسی شروع کو میڈیشن بے شروع کو دا جھگڑے چھ وینو دا دے پرامن طریقے سے حل شی.
یاد دی وی چې د دین اوړاندې په پاکستان کې د شیعه او سنی په نوم فرقیز تشدد مخې ترازی چې پکې ګڼ شمیر شیعهګانو او سنیانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا جاری ده او اوس هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ راپورته سوی تازه کړکیچ په باب بل ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ کړکیچ له هغه وخت څخه راپورته سوی چې د شنبه پر ورځ سعودي عربستان یو شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ او په ایران د دې ترڅنګ په عراق، په خپل په پاکستان کې هم په لوړه کچه اولسي لاریونونه راوپارېدل او په تهران کې د سعودي په سفارت باندې حمله وشوه. که څه هم ملګري ملتونو د دې حملې غندنه کړې ده. سعودي عربستان له ایران سره خپلې ټولې اړیکې شلولې دي او اوس هم بحرین دا ډول متحده عربی امارات او سودان هم د سعودي عربستان سره په دې ائتلاف کې ملګری شوی دی. په خپله په امریکا کې چیړونکي د سعودي عربستان او ایران و دې تازه کړکیش ته په څه نظر ګوري. زیاتره هم وایي چې له دې څخه به په سیمه کې فرقوي تشدد ته هوا ورکول سي. نور حال ور باندې افتخار حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په واشنگتن کې څیړنکاران د سعودي او ایران ترمنځ دغه کړکیچ ته په دې نظر باندې ګوري چې د دواړو هیوادونو لخوا یو واري بیا مسلمانان په ګرد نړۍ کې په شیا او سنی ډلو کې تقسیم کړی شوی دي. څیړنکاران زیاتی چې دا اوسنۍ نه بلکې پخوانی تاریخي مذهبي جګړه ده چې دواړه هیوادونه اوس مسلمانان راتلونکو نسلونو ته دا انتقالول غواړي. واشنگتن کې څیړنکاران وایي چې دا جګړه به په منځني ختیځ کې اختلافات لا نور هم ژور کړي. د میډل ایسټ انسټیټیوټ یو څیړنکار الکس وټنکانا چې په دې اړه باندې ډیور رادیو پوښتنه وکړه سره رقم به ژور کړي نو دوی ویل
simply because two most powerful states in the region with plenty of financial strength are now looking to perhaps fuel the fires in part of
the دیوای چې په ساده توګه د دې منطق د دې چې په دغه سیمه کې دوا ډیر مضبوط هیوادونه چې پیسې ورسره هم دي هغوی د خپل ستراتیژیکي اهداف لپاره جګړه پیل کړي ده او د ښکاریږي چې دا به اختلافات نور هم د غلطه کې جوړ کړي. د دوی نه چې کله ډیور رادیو پوښتنه وکړه امریکا په منځني ختیځ کې دا وخت ډېری فکرمندې لري تاسو اوسه غنئ چې دا د امریکا لپاره سمره زیانمنه کیدی شي. دا جګړه سعودي یو ملګری هیواد دی ایران سره اوس اټومي لوزنامه کړې ده. نو الکس وټن کاول امریکا ډېر سنی شي کولې.
You know, there's nothing the US can do that will please anyone.
امریکا ډیر سنیش کولې زکه کچرې هم د یو حیوانات په اړه خبرو کینو بل به په دغه د ملګرتیا الزام لګی. نو د امریکای په دغه بنیاد باندې کردار ډیر محدوده پاتې کیږي. یو بل سړنکار ډیوډ انډریو وینبرګ چې د فاونډیشن فور ډیفنس اف ډیموکراسیز لپاره کار کوي ټیوا رادیو د دوی نه پوښتنه وکړه دا دښمنۍ یو واري بیا په داسې حال تازه شوې ده چې په منځني ختیځ کې امریکا د داعش پر ضد د ائتلافیانو سره جګړه پیل کړې ده. ستاسو په نظر د داعش پر ضد جګړه باندې بس اثر وغورسیږي؟ نو دوی وویل دغه دواړه هیوادونه په دې جګړه کې دومره مهم رول نه لوبي.
The Saudis and Iranians were engaged in coordination over the issue already. So I actually don't think it will necessarily
په بنیادی توګه باندې نګړم چې د دې دواړو هیوادونو لخوا د داعش پر ضد جګړه کې د وړاندې نسه کردار او امریکا ورسره سهمکاري کوله نو ګنې اوس په پیسر غورځيږي داسې نه ده. په واشنگتن کې څیړنکاران وایي چې د سعودي او ایران ترمنځ دغه اختلافات سي دي سیمه کې د روان کړکیچ نور هم زیاتولی شي.
په خیر اغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزي په خپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي
موږ په خپل حوصلې نه بیلو موږ بس کولینو ته ځو موږ به تلیمونه کوو خپل
پښتنه وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
کتن کو د ډیوا ریډیو او ټي وی خبرونه لا دوام لري. اوس وخت شوه د مطبوعاتو د کتنې تفصيلات درکوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په مشرق وسطا کې د تیر شپږو کالو راسي لوی الغاو تلغاو جوړ دی. دا الغاو تلغاو په تیر جمعه د سعودي عرب لخوا د حکومت د اوو سلويختو مجرمانو د سرونو په قلم کولو نور هم زیات شو ځکه چې په دې وجلې شو کسانو کې د سعودي عرب د نور ختیځ سیمې د شیا بادای مذهبي مشر شیخ نمر النمر هم شامل دی. د شیخ نمر النمر په سر قلم کولو د سعودي عرب او د ایران ترمنځ تعلقات د خرابوالي انتهایی درجه ته رسیدلی دي. نن د امریکای، یورپ او د دنیا د اکثرو ملکونو اخبارونه د شیخ النمر په سر د مشرق وسطا د دوو اهم ملکونو ایران او سعودي عرب ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د ختمېدو او د حالاتو د نور زیات توجن کېدو خبرونو نه ډک دي. د امریکی آن لائن خریدون کی مشهور اخبار فارن پالیسی هم په دی موضوع یو تفصیلی تجزیاتی رپورٹ خور کړی دی چې سرخط دی د سعودی عرب مذهبی عدم برداشت او شیخ نمر النمر لا د مرگ سزا ورکول. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د شیخ النمر د مرگ د خبر تهران ته رسیدو د تهران خلق د تاوه د سعودی عرب په سفارتخانه ورختل او دې ته اور ورته کو. رپورٹ جاتے چې د ایران حکومت د ډیر پخوانه د سفارتخانو بے حرمتی کوي. ایران مشرق وسطا کې تل د غیر محکمتیا پیدا کولو او د شر فساد د توت ساتلو خپل شیطانی کردار ادا کړی دی او دا وخت هم ټوله سیمه د شیا سنی د مسلکی جنگ په لمبو کې ګیره کړې ده. بلخوا سعودی عرب بے شک چې مشرق وسطا کې زمونږ یعنی د امریکای ډیر نږدې اتحادی دی، خو د آل سعود مذهبي عدم برداشت په سیمه کې د امریکای مفادات یقینا چې په لویه خطره کې اچولی دي او په توجنو حالاتو کې ګیره مشرق وسطا نوره هم بے تولی کړی ده. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې زیاتی اگر که سعودی عرب په ډیرو معاملو کې امریکای سره غاړه اوړي، خو مذهبي معامله کې دا وخت دنیا کې د ټولو نه سخت دریځ ملک هم سعودی عرب دی. په ټول سعودی عرب کې د غیر مسلمو یوه عبادتگاه هم نشته. په ګرد سعودی عرب کې سرکاری طور نافذ مذهبي مسلک وهابیت ته، او چې څوک هم په دې مسلک عمل نه کوي هغوی لویو مشکلاتو سره مخ کیږي. بلخوا سعودی حکومت د خپل مرختیځي صوبې د شیا آبادۍ له طرفه تل په فکر کې پروت وي، ځکه چې د سعودی عرب د تیلو شتمنې ذخیرې د شیا اکثریتي آبادۍ په همدغه مرختیځه صوبه کې دي چې پوله بحرین سره لګېدلې ده او د بحرین اکثریتي آبادی هم شیاګان دي. رپورٹ جاتے چې ایران د تیرو سو کلونو راسی د سعودی عرب د شیا آبادۍ د ناقلارینه په ناجایزه فائده پورته کولو کې اخته دی او د سعودي شیاګانو غوګونه د سعودی حکومت خلاف ډکی. شیاګانو سره د سعودی عرب د مسلسل مذهبي عدم رواداری د سلوک له سببه د شیخ نمر النمر غوند مشران را پیدا شول چې د سعودی حکومت په لاره کې ودرېدل. په کال 2004 کې امریکا کې د صدر جارج ډبلیو بش حکومت سعودی عرب د بین الاقوامی مذهبی ازادۍ د قانون د مختلفو دفعو په خلاف ورزی کولو د خصوصي فکرمندۍ ملک ګرځولې وو. شیخ النمر ته د مرګ سزا ورکیدل هم د امریکای د پالیسۍ ناکامی څرګندوي. فارن پالیسی د خپل رپورٹ په اخر کې تپوس کوي چې په داسې حالاتو کې امریکای لا سکول پکار دی. د دې په جواب کې رپورٹ لیکي چې د امریکای پالیسی سازانو لا پکار دی چې د مذهبي ازادۍ، محکمتیا او سلامتیا ترمنځ نوې تعلق معلومه کړي، ځکه چې مذهبي عدم برداشت د مذهبي تندروی زیاتولو لوی سبب دی، د کوم له وجې چې جنگ جګړې راپورته کیږي او د جهادیانو نوي کولونه را پیدا کیږي.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزی ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلو کډر منو اوریدونکو تاسو ته یادونه درکو چې د خبری خبرونه ورسته تاسو په شپه په خیر خبرونه کې زموږ له همکارې فوزی انجم سره د ډیو ډاکټر خبرونه به اوري، او نن به هم له هغې سره یو ډاکټر میلموي کولی سي د خپلو ناروغیو په باب په خبرونه کې د موضوع سره سمې پوښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-04 او 03 بل شمیره ده 0800-00-09-00. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو رپورټ لوري ته چې په وروستیو کې پاکستان څخه په خپله چارواکو ویلي وو چې درې زنانې سره تر لسو زیاتو خپلو ماشومانو سره د ترکیې له لارې شام ته رسېدلې دي او د داعش وسله والې ډلې سره ملګري سوي دي. دغه زنانی له پاکستان څخه څرنګ ووته او ولې هم په پاکستان کې زنانه د داعش وسلواله ډلې خاطر جلبيږي په دې باب لڅېړونکو سره زموږ خبريال ارشد حسین خبرې کړې دي یو ریپورت برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو
سیرونکو وای د پاکستان د ټولنې زنې زنانو ته شام او عراق کې فعال ترهګر ډله داعش زکه د خوخي وړ ګرځي چې دغه زنانه په ملکی نظام باندې اعتماد نه لري او مذهبي تنظیمونه دوی ته د اسلامي خلافت د نظام داسې خوبونه خای چې ګنی د هغې د نفاس سره به په هیواد کې د شهدو او شهدو رودونه ګرځي په داسې حال کې چې د هیواد لوی ښارونو کراچۍ او لاهور کې د زنې زنانو په خود سره تنظیم داعش کې د شاملېدو او د دغه تنظیم د منظم کولو خبرونه مخې ته راغلي دي نو سوال دا پیدا کیږي چې آیا په شام او عراق کې فعاله دغه ډله په پاکستان کې په خصوصي توګه د زنانو د خوښي تنظیم ولې ګرځي په دې حق له د جنوبي پنجاب سره تعلق لرونکي سیړنکارا میرمن سیده عابده حسین وای په دې حقیقت نه پوهیږي چې د پاکستان د زنانو یو مخصوص ډله ولې داعش خوښوي خو ګڼي چې د دې په شا مالی ګټې او نظریاتي تړون کې دي شي
اب اگر وہ عورتیں ضرورت مند تھیں تو مالی فائدے کے باعث انہوں نے قدم اٹھایا ہوگا
دوائی حق زنانہ کمی چې په داعش کې شامل شوی دي که هغوی ضرورت مند وي نو ضرور به د مالی ګټو دپاره په داسې کولو مجبوره شوی وي بلخوا نامتو دفاعي سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وای که څه هم په داعش کې ډېرې کمې پاکستانی میرمنې شاملې شوي دي خو د هغوی د شمولیت بنیادی علت چې کوم په نظر راځي هغه دا کیدی شي چې د دغه زنانو په ملکی نظام باندې اعتماد نه وي او دوی ځانونه د دې نظام نه ځان لکول غواړي
ہوتے ہیں اور بہت سی تنظیمیں موجود ہیں جو بنیادی طور پر آپ میں عدم وابستگی پیدا کرتی ہیں موجودہ نظام سے یعنی نظام غلط ہے
دی وائی پاکستان کے زے پزے زنانو ته د زنې تنظیمون لخوا درس ورکول کیږي او دغه تنظیمونه په بنیادی توګه یو فرد کې لومبه خود نظام نه عدم وابستگی پیدا کوي یعنی دا باور ورته ورکوي چې ګنی نظام غلط دی او د اسلام په اصول باندې کلاړ شي نو هغه ته راپیخ شخړی او ستونزې هوارې دی شي یو بل سیړنکار ډاکټر رسول بخش رئیس هم ګڼي چې مذهبي تنظیمونه اولستا د مسلو د هواری لار یوازې په خلافت کې خایي یعنی دغه تنظیمونه د خلافت د نظام د رایج کولو خوبونه خرڅوي
خوته یې کہ لوگ حکومت سے ریاست سے نظام سے سیاست سے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی تنکو کا سہارا لیتے ہیں
دی وائی دا سیکھی گی چکل خلق دا حکومت نظام او سیاست نہ مایوس شی نو بیا دغشان تنظیمونا خپل نظریاتی سہارا گنل شروع کی دامتو سیلنکارا او د پاکستان د فوج په بابل د یو کتاب مصنفه ډاکټر عائشه صدیقه د پاکستانی زنانو په داعش کې د شمولیت علت د هغوی په کورنی نظام بے باورتیا نه غنی خوای د تیرو ډیر شکلونو راهسې چې د پاکستان اولست کم نظریاتی پټه خودل شوی دا نو دا د هغې اثرات دي
دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایکٹیو جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے سیریا میں جس میں ضرورت مسلمان اپنے اپنے تئی سمجھتے ہیں مختلف کے جی ان کو ضرورت ہے اس میں اپنی جان لڑانے کی اس لیے جا رہے ہیں لیکن جو اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے وہ تو کب سے اس کی دکان تو چل رہی ہے پورے ملک
دوائی دویم خبر دادا چی پا شام کی کم متحرک جنگ شروع شوی دی نو دا حقی پا اساس دا پاکستان دا ٹولنے زن زنانہ گنی چی پا دغا جنگ کی پا نظریاتی اساس خپل ونڈا وا چوی کس ہم دا پاکستان حکومت پا باقاعدہ توگا دا حیوات دنن دا داعش دا موجود کین انکار کوی خسیلون کی وائی چی دغا تنظیم رو رو پا پاکستان کی خپل خپیک لکوی او وای په کار ده چې د دغه نوی خطر په نظریاتی او عسکری توګه مخه ونیول شي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو اوسم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې په ختیځ افغانستان کې راپورونه وایي چې د داعش وسلوالي ډلې او د افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړه سوې ده او یو بل ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې باب له اسلام آباد څخه د وایس اف امریکا خبريال ایاز ګل یو رپورټ درته د انیلا خالد په ژغړنه کوي.
افغان پولیس وایي د طالبانو او داعش پلو وسلوالو ترمنځ وروستۍ جګړه د ننګرهار صوبې بټیکوټ او چپرهار ضلعو کې شوې ده. دا سیمې د پاکستان پولې ته نږدې پرتې دي. رپورټونه وایي طالبانو دغه دواړې سیمې د داعش وسلوالو نه قبضه کړې دي، خو وایي نږدې بل ولسوالۍ یا ضلع نازیان کې طالبان تر اوسه د دې جوګه شوي نه دي چې دغه ځای د داعش نه واخلي. هم د داعش په ضد جګړه کې د ننګرهار صوبې د والي دفتر وایي افغان ځواکونو هم پرون دغه سیمه کې د داعش 15 کسان وژلي دي. د ننګرهار صوبې بټیکوټ او چپرهار ضلعو کې د طالبانو او داعش اثر رسوخ په اړه څېړنکار نصرالله ستانکزی وایي
نسبت داعش ته چانس په دلري یا طرفداران او کسان چې دوی منی غوی ډیر دي، په دې دلیل چې یو خو طالبان یو ډېر وخت د خلکو سره بلد دي او ژوند یې تېر کړی. له بلې خوا نه تاسو ګورئ چې طالبان اکثرا سنی مذهبه او حنفي مذهبه کسان دي. داعشیان یو نوی مفکورې سره افغانستان ته راځي، ډېر ثابت شناخت هم د افغانستان خلک ترې نه لري. زه فکر کوم چې دغه جګړه په هر صورت دغه پایلې او کنکلوژن ته رسیږي چې د افغان ځواکونه، افغان دولت ځواکونه پکې مداخله وکړي او په پایله کې دواړه خواوې چې ځپل شوي دي خلک به هم د افغان ځواکونو په تمه وي. په دې معنی چې که چېرې دا دواړه ګروپونه د سیمې د کنټرول لپاره سره وجنګېږي، دا جګړه دوام پیدا کوي او خلک بېځایه کېږي او ضرر ویني. په هر صورت زه فکر کوم خلک هم نسبت طالبانو او هم داعش ته په دغسې یو حالات کې جګړې کوي او د سیمې خلک له خپلو کورونو نه بېځایه کېږي. په هر صورت د افغان ځواکونو په تمه دي.
طالبان د افغان حکومت په ضد رواني جګړه کې داعش د ځان لپاره یو خطر ګڼي او نه غواړي چې داعش د دوی یعنی د افغان طالبانو ځای واخلي. دولت اسلامي یا داعش چې په عراق او شام کې مضبوط کنټرول لري، په رستو کې، ننګرهار کې هم خپې غځولې دي او اوس غواړي چې د افغانستان په نورو برخو کې هم خواره شي. افغان چارواکو د وینا تر مخه د داعش زیات جنگیدونکي د افغانستان پولیس سره نږدې درې ایجنسیانو او رکزای خیبر او باجوړ سره تعلق لري. افغانستان کې دولت اسلامي خپل ریډیو هم خلاص کړو چې مقصد یې تنکی ځوانان د افغان حکومت او ناتو په ضد خپل هم خیال کول وو. که څه هم افغان چارواکي داوه کوي چې دغه نشریات یې بند کړی دي، خو ځایي خلک وایي چې اوس هم دا نشریات اورېدې شي. د پاکستان ځایي میډیا هم د افغان طالبانو او داعش د جګړې په نتیجه کې د 15 کسانو د وژنې ذکر کړی دی چې پکې زیات کسان د داعش مرستیال او کمانډران دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو، د امریکا صدر براک اوباما څو شپې وړاندې په هیواد کې دننه د توپکونو باندې یا په وسلو باندې د کنټرول په باب خبرې کړې دي او اعلان کړی دی چې څوک هم دلته وسله خرڅوي باید لایسنس واخلي او د توپکونو د حفاظت لپاره به قانون چې دی هغه په بشپړه توګه عملي کوي. صدر براک اوباما ویلي چې په امریکا کې هر کال 10,000 کسان د توپکونو له لاسه، یعنی په داخلي چې کومه وسله ده، د دغه په پیښو کې وژل کیږي. نور تفصیل د لپاره زموږ همکار منزه شهید سټوډیو سره غلې ده. سړی مسې او په خیر علي.
ډیره مننه.
ډیره مننه. تر ټولو مخه که هم دغه تفصیل راته وایسه چې صدر براک اوباما څه ویلي.
ژوند اوسه بالکل څنګه چې اوریدونکو ته تاسو هم ویل چې باراک اوباما په د وسلو قانون سختولو باندې هڅه لري او هغه کانګرس ته ویلي دي چې دوی باید دغه قانون نور هم سخت کړي. بیرته کانګرس په جواب کې هم په دوی باندې نیوکې کړي، ویلي دي چې دا د ده د اختیار نه بهر یو خبره ده او دا د دې په اختیار کې نه دی چې دوی په قانون یو قانون جوړ کړي یا یو قانون وړاندې کړي چې تاسو باید وسلو باندې نور هم سخت قانون ورکړي. هغه وایي چې زه امریکا ته خوشبختي غواړم، داغه سو مهم خبرې دي او سو مهم ټکي دي چې زه هغه غواړم چې اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه وایي چې هر کال د 10,900 ډیر شمیر کسان دي چې وسته کارولو له پیښو کې وژل کیږي، او داسې ډیر کسان اوس هم په دې غونډې کې ګډون لري هلته چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي. هغه وایي زه به د پنجشنبه په ورځ د وسلو سخت قانون جوړولو لپاره په ورجینیا کې یو غونډه کوم، او زما مقصد هم دا دی چې زه په هیواد کې د تشدد کچه راښکته کړم. هغه وایي چې مونږ کولی شو چې په دې عمل نور داسې لکه د سن برندینو خارې پیښې په شان پیښو مخه ونیسو او خپلو هیوادوالو ژوند ته امن ور وبخو. د دې ترڅنګ هغه وایي چې اوس هر څوک چې هم سلا اخلي هغوی باید بیکګراوند چیک وشي. کوم کسان چې هم سلاوي خرڅوي داغوی باید ډیر ټینګ بیکګراوند چیک وشي، یا داغوی پخوانی حال هم معلوم شي او وروستی حال هم چې هغه دا مهال په کوم کارونو کې بوخ دی، او بیا بعد هغې نه هغې ته وسله ورخرڅ شي، یا هغه خپله که وسله خرڅوونکی وي د هغې هم باید چې ډیر سخت بیکګراوند وشي. په دې حق له د خلکو خبرګون هم ځینې خلکو ویل دي چې بیکګراوند چیک نشي کولای چې تشدد په مکمله توګه ختم کړي، خو ویل کیږي چې هغه ویل دي چې مونږ هڅه خو کولای شو چې د تشدد پیښې راښکته کړو او کمې کړو، که مونږ نشو کولای ختم کړو مګر مونږ دا کار کولای شو. لکه د یو مثال هم ورکو چې د ترافیکي پیښې ډېرې زیاتې وي، نو کله چې هم د ترافیک قانون جوړ شو د ترافیکي پیښې ډېرې زیاتې کمې شولې، خو متاسفانه دوی نشو کړل چې د ترافیکي پیښې ختمې کړي، مګر ډېر هم د ترافیکي پیښې کچه راښکته شوې ده. او د وسلو کمپنیانې هغه ډېر دغه مهمه خبره وکړله چې د دې خبرې په ترڅ کې ټول خلک چې په غونډې کې راغونډ وو هغوی ورته پورته شول او لاسونه یې وپړخول. هغې ویل چې د وسلو کمپنیانې نشي کولی چې امریکا یو اسیر په توګه ونیسي، او دا صحیح نه دی چې دغه کار وشي. هغه ویل چې زه غواړم بیا په ښکاره توګه ووایم کانګرس ته چې دا هغوی ته پکار دی چې په دې هم عمل وکړي او زموږ خلک او ماشومان له خطره وژغوري. د دې لپاره هغه څلور مهمې خبرې په ګوته کړې دي چې هغوی به د دغه کار عملي کولو لپاره څه کارونه کولی شي او څه کارونه وکړي. لومړی خو هغه ویل چې هر څوک چې وسلې خرڅوي هغوی باید سخت بیکګراوند چیک وشي، او هغه تنان چې خطرناکې اصلې رانیسي هم د سخت څار لاندې ونیول شي، او د انټرنیټ له لارې هم چې کومې خریداریانې کیږي د هغوی هم ډېر سخت بیکګراوند چیک وشي، او په هغوی باندې هم ډېر زیات نور سخت قانون کیښودل شي. بل دا چې هغې ویلي یو شمیر نور کارکوونکي به هم دوی مقرروي، او هغه د وسلې استعمالولو او اخیستلو قانون په صحیح توګه باندې عملي کړي. د دې ترڅنګ هغې ویلي دي چې دریم نقطه چې هغوی په ګوته کړې ده ویلي دي چې ذهني صحت لپاره هغوی تقریبا شاوخوا 500 میلیونه ډالر به لګښت کوي، او کوم چې ذهني مریضان دي هغوی د هغوی علاج به کیږي. بل دا چې څلورمه نقطه چې په ګوته کړې هغه وایي چې داسې یو اپلیکیشن باید جوړ شي، داسې یو څیز باید جوړ شي چې د خلکو نه ورک شوي یا غلا شوي وسلې هم سمدستي پیدا کړل شي، لکه لپټاپ یا آیپیډ ته چې یو اپلیکیشن جوړ دی چې هغه په اسانه توګه باندې کوم چې یا غلا شوي یا ورک وي هغه ځای معلومیږي، هر څه معلومیږي. نو دوی کولی شي چې وسلې ته هم داسې یو اپلیکیشن جوړ کړي. هغې خپل اخیری خبرو کې ته هم وویل چې موږ ټول ته پکار دی چې لاس سره ورکړو او موږ خپل د حقونو نه دفاع وکړو، خپل د خلکو او ماشومانو چې دي هغوی د خطره وژغورو، د هغوی ژوند د خطره وژغورو. او ښاغلی ولسمشر خپل د وینا په مهال په اخره کې ډېر احساساتي هم شو او یو څو اوښکې هم راتوی شولې، او هغې وویل چې هغه ماشومان چې مې کله یادېږي چې هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی د وسلو د لاسه، هغوی زه دا نشم زغملی چې زمونږ په هیواد کې د ټولو ژوند د خطر سره مخ وي.
ډېره مننه منزه جان او کور مو ده.
هیله کوم، ډېره مننه ساسم.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
کتونکو تاسو د وسلی غیر قانوني استعمال ودرولو لپاره د صدر اوباما حکم نامې په اړه تفصیل واوریدو. اوزو د پاکستان قبایلی سیمې ته چرته چې زنانه طالب علمانې د اف سی آر ختمون لپاره میدان ته راوتی دي، دوی ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د تور قانون په حق لا قبایلی زنانه خبرول غواړي او د دغې دپاره به دوی د قبایلی سیمې هرې هرې علاقې ته ورځي. نور تفصیلات د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د تنظیم غړي شمایله وای چې د کمپاین شروع یې د مومند ایجنسی نه کړي او په راتلونکي کې به هر قبایلی ایجنسی کې دوه دوه غونډې را جوړي. شمایله وای چې اف سی آر سره د قبایلی سیمو ښځو حقوق هم د خپل لاندې شوي او اوس به د دې قانون پر ضد زنانه سړو سره په یو ځای اواز پورته کوي. د اف سی آر پر ضد د تیرې سمو د راهسې د پاټا سیاسي اتحاد قبایلی سیمو وکیلانو او زده کوونکو لخوا کمپاین شروع شوی دی او په نږدېو کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا یو کمیټي هم اعلان شوی. خو اجاز مومند وایي چې د زنانو شرکت سره به د دوی کمپاین لا نور مضبوط شي.
خو د فیمیل او د زنانو د ملګرتیا هغوی د مرستې نه بغیر چې کوم دی دا تحریک نه چلیږي چې څوک وایي موږ ځان سره دغه خویندې میندې لیږي، ځکه چې زموږ قبایلي خویندې میندې په ایجوکیشن کې په تعلیم کې په نورو میدانونو کې ډېرې زیاتې مخکې دي، په یونیورسټو کې دي، په کالجونو کې دي، په مختلف پروفیشنز کې هغوی کار کوي.
اجاز مومن زیاتوي چې د اف سی آر ختمولو کې اوس هم یو شمېر خنډان موجود دي، خو دوی تمه لري چې په کال 2018 کې به دغه قانون له منځه یوسي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مومن ایجنسی.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چپوچڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سے اجروی
تا خوزو نویم تا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوچی کا
پختو ڈراما ورے دا جون نا
د هر اتوار یا یک شنبه پشپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو له دې خبري خبرونه ورسته به تاسو پښه په خیر خبرونه کې ډیوا ډاکټر پروګرام اوري د نن ورځې قربانه فوزی انجم دا ډاکټر به ملموي او تاسو هم کولی شئ د خپل ناروغي په باب له ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ. د ټلیفون شمیرې دی 001202205003 بل شمیره ده 0800009090. او سم یو بل رپورټ ولوري تاسو په امره ګرځو چې په شمالي وزیرستان کې د عیسائی ورورولۍ هغه سرکاري کارکونکي چې په بیلابیلو بخښونو کې کار کوي د هغوی تنخواګانې وایي چې حکومت بندي کړې دي. عیسائی ورورولۍ چې په شمالي وزیرستان کې کارونه کوي د هغه ځې اوسېدونکو دي دا هم ګیله کوي له حکومت څخه چې دوی ته د بې کوره سو خلکو حیثیت هم نه دی ورکړی. زموږ خبریال عدنان بیټنی هم له دغه ورورولۍ له څو مشرانو سره خبرې کړې دي. رپورټ یې برابر کړی په دې ویډیو کې کتلی سي او همې اوریدلی سي.
د شمالي وزیرستان امریاتو په وجه چې کوم د اقلیت خلک بے کوره سوي دي هغه دا وخت په بنو کښې د عیسایانو د مشنری سکولونو یو سکول په پینل های سکول کښې د کډوالۍ ژوند هم په کمپونو کې تېروي. په دغه کیمپونو کښې د دې ژوند په څه ډول ده خو تر هغې نه مخته دغه کډوال چې په دې کښې نږدې 50 نه زیاتې کورنۍ د عیسایانو شاملې دي او شل کورنۍ چې دي هغه د هندو مذهب سره تړاو لري. سره بټي چې هغه په خپله باندې په دغسې یو خیمه چې پاتې کېږي دغه د کډوالۍ ژوند دې په څه ډول باندې برسېره کوي. ډیوا راډیو چې کله ځینې وپوښتل
سره بټي تاسو که ماته اول دلته به د کم چې د زنانو ژوند ووایي چې هغې ژوند دلته په کم شي دننه په کم ډول ده
دا کم شه داسې دي کمرې کمې دي او یو کمرې شه ډېرې ډېرې خالکې دي او چې ګوشي سپریشن وی آنشته ګډا دي او داسې ډېرې پرابلم نشته دلې کم شه امیش خالکې ته
دغه د اقلیت خلک وایي چې د په شمالي وزیرستان چې زیاتره د صفایي کار کوله او په کمیټې چې دی نوکرې وي خو د عملیاتو شروع کېدو نه څلور میاشتې اول دوی ته تنخواګانې نه دي میلاو شوې او تر اوسه پورې دوی ته هغه تنخواه یا نه ده لاسته راغلې. دویمه خبره دغه هم کوي چې د ډبل ایډرس یعنې غبرګې پتې لري د شمالي وزیرستان او لاندې بندوبستي علاقو هغې په وجه دوی ته چې کوم مراعات نور ای ډی پیز ته میلاویږي له هغه مراعات نه دی محرومه دي. اقبال مسیح چې دلته په دې کیمپ کښې د ای ډی پیز یا کوم چې اقلیت ای ډی پیز د هغې مشري کوي نو هغوی دغه خبرې چې داسې برسېره کوي
چې موږ میرمشا کې وي سلویر میاشتې مخکې موږ ته تنخواه نه دي میلاو شوي اس چې تنخواه نه دي میلاو شوي په دې شي موږ ډبل ایډرس یا وي او څه مزدیران یا نه وي دا ځې څه غه داسې موږ خو دغه تنخواه دي په دې شي حکومت ته په چار وه چې یاره دې خلکې ته د مینارټي ته که نه راسه نه وه خو دوی ته د تنخواه ځون نه پیسې ورکول خو پرېږده خو د تنخواه چې ورکړي وي چې دی
چې د دلته کمی مذهبي تهوارونه چې پاغې کښې ایسټر او کریسمس لمانځي دوی ته څه داسې حکومتي سرپرستی نه ده ترلاسه شوې او نه دوی ته داسې کوم اله چارواکي راغلي چې د په دې خوشیانو چې دوی سره برابر شریک شوي. مینول بشارت چې پولیټیکلي له طرفه هم د عیسایانو یو مشر یا ملک ټاکل شوی دی هغه ګیله من دی او هغه وایي چې په دې موقع دوی ته دا احساس کېږي چې آیا دوی د وزیرستان اوسېدونکي نه دي
دې دپاره څه نه ده حکومت کړی ده دا زه ګیلا نه کوم زه یا پاکستانی یم میز کوم یا دا ځې پاکستانی شی بیا میز وایي چې څرنګه رمضان پیکج وي عید پیکج وي میز ته یو کس یا ګورنمنټ نه نه درغله چې دغې یا عید روانده یا دغې رژه شری دي چې دې نه یا پښتنه وکړي چې څرنګه تو سره رژه تیر رژه لګیا دي. د اقلیت دغه خلک چې د شمالي وزیرستان
نه بیا کور سوي دي له بشردوسته خلکو او حکومتي چارواکو نه دغه غوښتنه لري چې دوی ته دې پوره برابر پاملرنه وشي چې دوی په دغه کډوالۍ کښې کوم مشکل ژوند دی هغه اسانتیاوو طرف ته راواړېږي. د سیمینا ډیوا راډیو خبریال عدنان بیټنه.
ك قدر منو کتن کو داوا زمنگ نن خبری خبرونا او زی منیلا خالد ماسر اسٹوڈیو کے ناستے ہمکار نصیر کاکر تاست منگا یوشمیر خبرونا او رپورٹونا واورول پدے کی منگسرا یو خبر دا پاکستان دا بارنو چارو دا وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز خبر واورو دا غشانتی دا ہند او دا پاکستان پا حق لبان تاست منگ خبرونا واورول او دا غشانتی یوشمیر نور رپورٹونا و خبرونا منگسرا نند دے پروگرام دا پارا مرست کردے وا منگسرا وا پروڈیوسر سمینا احسن او دغه شانتی په ټیکنیکل سایډ باندې وو کارنیلیس او زیم انیلا خالد تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان.